قبل كده سهر اللص بجيسوي د ازادي راديو يوي بلخ يو سات اخبروني تموز فري بار ظاهر حركه لكم د دي اخبروني دي برخه د موسيقي اخبروني تزنگره سوي د خو پاستر کې خبري برخه هم لرو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د غزنی په دی یک کولسوالی کې موټر بمبرید افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو عملیات له لاسته راوړنې پرته پای ته ورسېدل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې موټر بمبرید افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه برید تېر شپه درې بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ سوی دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د اردو د پراسن د امیر پر ګډون زموږ درې امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا نه تنه نور یې زخمیان دي.
د شغلې جمعزاده خبره په متقبل بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښته دی خو شمېرې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې دولس طالبان وژل سوي. په فراه کې د ملي پوځ د ځواکونو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لومړی د ملي اردو پر قرارګاه موټر بمبرید وکړ او وروسته یې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کړې چې په دې برید کې دیارلس امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده خو نوموړي د څلورو طالبانو وژنه تایید کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو عملیات له لاسته راوړنې پرته پای ته ورسېدل. لسګونو افغان امنیتي ځواکونو په پنجشیر کې په ناڅاپي ډول تېره شپه د عملیات پیل کړل چې د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول. د پنجشیر چارواکي وایي لسګونو ځواکونو په شپږو هلیکوپترو کې د کرام الدین کریم د استوګنې سیمې ته څیرمه کښته شول خو د سیمې د اوسیدونکو د نوموړي د نیولو مخه ونیوله. د پنجشیر د والي ویان محمد امین صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات لمخکې له دوی سره نه و همغږی سوي. چارواکي دا هم وایي چې یو دولتي پلاوی تېره ورځ له کابل څخه پنجشیر ته تللی و او له خلکو یې غوښتي و چې د ښاغلي کریم د نیولو مخه ونه نیسي خو دغه مذاکره ظاهرا بې نتیجه وه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګوراډې خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې صادق خان کومه خبره کړې هغه دا ده چې دوی به ترانزیتي مالونو ته اجازه ورکړي په دغه لارو باندې. نو دا به زموږ دپاره خصوصا د تورخم دپاره به دا ډېر ښه الټرناتیو وي چې تورخم کې یو څه مشکلات دي. زیات تنګ دی بارډر ډېر زیات غرونه دي په دغه کرخه باندې دواړو طرف ته څه مشکلات دي. نو دغه مشکلاتو په اساس باندې به دا ډېر زیات سهولت راولي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق وړ مورز په خپل ټویټر دا خبر ورکړی و. اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاء الحق سرحدي وایي چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډېره وخته د کرونا ویروس د محدودیت په خاطر ایسار و. زموږ غږ لازده راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتګاس د شغلی پامپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اکشن به خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه د اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. د ایران د اټومي انرژي اداره وایي د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای میاشتې چاودنې د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله سوې. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اګست په 23مه د دې هیواد دولتي ټلویزیوني چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسؤولین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه ارزونه کوي. د جولای پر 2مې نېټې په ناتانز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دې پېښې علت څرګند دی. خود امنیتي ملحوظات لکه بلې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یاد چاودنو تر شا نړیوال کورني لاسونه شته. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي کچیرې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ځای وایي په یوه میاشت کې یې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکو ته په اشاره وویل که دی په خپلو رایو او خلکو باور لري او غواړي چې خلک آرام کړي، نو باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودې ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت د بلاروس ولسمشر ته دا سپارښتنې کړې چې د بلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په غبرګون کې خپلو سختو مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د منسک پر زاړه ښار کې د ژوند ایدوی بیلاروس شعارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبري برخه. د طالبانو مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیواته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داسې وخت پاکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړپړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړپړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرګندې ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو. پاکستان د همدې اگست په 13 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اگست په 2 هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکچی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګیدلی. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تاثیراتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، راور کړی او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابۍ نه وروسته د موقف په اړه تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړي توګه د سولې په پروسه کې دوه مخې رول ترسره کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل 19 کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
پختون ژغلا زدی رادیو اوری دوستانو لکه مخکې چې مو په خبرونو کې واوریدل په پنچیر ولایت کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه مو خبر درلود. د همدې عملیاتو پر تازه جزئیاتو به مو لسیمې څخه د ازادي راډیو د همکار احمد هنایش څخه نور جزئیات واورو. هنایش صاحب خبرونه تر شا راغلی که تاسو راتوئ چې د دې عملیاتو تازه جزئیات څه دي؟
تازه جزئیات دا دي چې دا عملیات ختم شوی ده او ناکام شوی ده. ځینې منابع د حکومتي منابع چې په پنجشیر کې دي او ځینې خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی ویلي دي چې دا هغه کسان چې ځواکونو چې په الوتکو راغلی وو ټولو هغه تللی وو او اوس عملیات دا سایه خالي کړې ده او په دې خاطر چې خلکو اصلي لاره ترلاسه کړې ده اوس هم باندې هغوی د خواک لارې نه چې په بغلان کې مرز لري او په بدخشان کې په هغه لاره کې هغوی تللی ده او د سیمایزو اكونو چې د امنیتیزو اكونو د تروسه په مال کې شته چې خلکو سره خبرې وکړي بیا چې په شامل شول شي.
احمد انش د سیمې چارواکي د دې عملیاتو په اړه څه وایي چې دوی څونه د دې عملیاتو سره همکار ول او دا چې دوی به څه ډول وسو کولای شي چې د خلکو ته قناعت ورکړي چې وضعیت آرام کړي؟
محمد امین صدیقی چې د پنجشیر ولایت معاون دی او موږ سره همدا اوس خبر یو کړ چې هغه وایي چې دا عملیات او دا برنامه موږ سره شریک کړي نه و هغه به خبر وو په دې خاطر چې خلکو ته هغه کنټرول کولای نه شي په دې خاطر او هغه وایي چې خبرې کوي او خلکو ته قناعت درکوي چې په انده کې دا څه باید نه شي باید امانګي درلوده خو امانګي هغه وایي چې وزارت داخله دا کار کړی دی چې د سنې چارواکو سره امانګي امغږي نه درلوده.
بله مننه کوم. هرڅ یو بل پښتون هم دا ده چې په خپل کرام الدین کریم اوس محل چیرې د ایستاس معلومات څه دی اوس هم په هغه سیمه ده کې دی کنه وتلی دی
او د بله په دې اګر ځینې منابع موږ سره خبرې کړي ده وای وای چې د هغه ځای مشخصا معلومه ده چې چیرې ده چې عملیات پلان شوی وو په دې کور کې باید هغه ودیسان کړی و د ایمیروان د ځواکونه چې په الوتکه راغلی وو د هغه سیمه هیڅ څوک موږ سره تر اوسه نه دی ویلی چې کرام الدین په کوم ځای د پنجشیر پکې ژوند کوي
او په تقریبي ډول مثلا د خلکو شمیر څومره یاد سوی دی چې دی د شغلی کریم په پلوې راوتل دی او د امنیتي ټاکنو مخه نیولې ده
خبرې کړې ده ځینې چارواکو سره موږ خبرې کړې ده وایي 200 کسان دي هغه مزه یې کوم کوو هغه کسان چې واکنش درلوده هغه سره موږ خبرې کړې ده وایي 200 کسان دي چې هغه سره اسلحه مشته.
بله ډیر زیات مننه کوم د پسې مکې د ازادي راډیو همکار احمد هنایش و چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو اوس په ورسو د کابل سټوډیو ته له ناجیه صافی به واورو چې د کابل چپرسپانو نن پر کومو مسایلو تبصره کړې دي. ناجیه خبرونه ته شرغلې.
ډیره مننه فریبا جانی. 8 صبح ورسپانې د پاکستان له لوري په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې دا شوی چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره کاروي. ورسپانې لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی ایښي نو اوس ظاهرا د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشار لاندې دا بندیزونه لګوي. سرمقاله کې راغلي پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالي اقدام څخه ځان وژغوري. بلې ورځپاڼې 8 صبح د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت البته افغانستان او رسپانی بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکوي. رسپانی ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړې او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سرمقال لیکونکو په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخه نه نیسي، بلکې هغوی ته دا فرصت